په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو او بخیر د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې سات په خبرونو کې د بخیرین نړیوال سازمان یا امنیسی انټرنیشنل په یو نوی راپور کې چنن پنځم به خبر کړی طالبان د افغانستان په پنځیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې سزا په ورکولو سره د جنگي جنایت په تر سره کولو تورن کړی دی. برېټانیا میشته امنیسی انټرنیشنل ادعا کړی چې د غیر قانوني دامونو د ملکیانو د شکنجه او خپل سر نیونو او هغه ته د ډلې سزا ورکولو ش طالبانو له مخالفانو سره د اړیکو تور پرې پوره کړی یو شمیر موارد مستند کړی دی. خو د دې راپورټ تر خبرېدو مخکې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د امنیسی انټرنیشنل د خبر شوې راپور دغه اداوي رد کړې.
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی هیچ در پنچیر دیده نمیشه. او جایی کسی نه فرار کرده فعلا نه در کوه زندگی میکنه و نه هم کدام شکنجه و آزاردهی شده. کاملا این راپور غلط و نادرست است.
د بخښنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل دغه نوی خبر شوی راپور جزئیات بنن وروسته خبرونه کې واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربی اماراتو په سفر وتلی د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونه له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګډې ګټې لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندي سره سره یو شمیر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارز د ملګرو ملتونو ادارې سکال پسر لیکي وویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخو ځمکو کوکنار کرل شوی و خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سرپل کې طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ ویاندین محمد نظري رسنیو ته ویلي دا پیښه پرون چهارشنبه ماسپښین 2 بجې د یو فلنګکوش ډوله موټر د چپکېدو له کبله شوې ده. خبر پاڼه کې ویل شوي چې په مړو شوو کسانو کې ښځې او ماشومان دي. تر اوسه د پیښې لامل روښانه نه دی خو په افغانستان کې دا ډول خونړۍ ترافیکي پیښې د لارو د خرابوالي او د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله تل رامنځته کیږي. د اوکرين صدر اعظم دینیس شمیحال ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښي چې د دوی په وینا مړه شي. د اوکران په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغه راووتل چې پر دنیپر سند جوړ شوی لوی بند نوواکا خوفکا ونړید. اوکران د بند نړېدو پړه پر روسیې وراچوي خو روسیې بیا ویلي چې اوکران دا بند نړولی دی. د خرسون د هستوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسان د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم مړه کړي دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسی د انټر میامی فوټبال تیم ته لاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سن جرمن لوبډلې سره د میسی تړون پای ته رسېږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان خواته لاړ شي، هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. د راپورونو له مخې منځني ختیځ ته د میسی انتقال نور د بحث وړ ځکه نه دی چې هغه د امریکا انټر میامی تیم ته ځي. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې ده خو لنډه خبري برخه هم لرو. په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندانی کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل د غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستان او د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نور ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سیشن به پورز 15 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری د دوغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندان های سند رها گردیده.
د یوې مېرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاتې بندیان هم چې زندانونو کې پاتې دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاتې زندانیان ژر تر ژره خوشی کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه ترکه آنها نیز به وطن برگردند.
پاکستان ورسره له هغه د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پوله دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزا اجباري او د ویزې اخیستل هم په بیساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سو زندانیانو کې تر ډیره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري. خو مخکې ځینو نیول سو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لیږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او د غراز یو ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زندانی افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو لمخه د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه شوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیلابیلو جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی په ځیت یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیات تیزی راغلی ده. په دورستو 15 ورځو کې 15 پک اف آی آر چې دي مطلب پسلوسی پسلګونه کسان افغانان پکې نومینیټ دي نیول شوی دي.
پر سند ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو لیبیا وکمنې وروسته پاکستان ته تللي او دریمه هیوادونه ته د تک په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسېږي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زندان کولو لړۍ ودروي. په داسې حال کې دغه غوښتنه مطرح کیږي چې په پاکستان کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي چې د افغانانو د نیولو لړۍ په دې وروستیو کې امتیازه شوې ده. لبلې خو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په یو نوی راپور کې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3 میلیون زیاتو افغانانو د کډوال کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې ډیری دغه کډوال هم ایران او پاکستان ته تللي دي. نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمنی دوه وروسته له هیواد نورو په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو ته د افغان کډوالو شمیر زیات شوه. یو افغان کډوال چې اوس مهال په ایران کې ژوند کوي وايي امنیتي وضعیت او د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز د کډوالۍ ته اړ کړې ده.
برای ادامه تحصیل در کشور
زه دلته زده کړو په سر اغلی يم. څوک چې زما غوندې په قانوني ډول راځي کول شي کار هم پیدا کړي، سیم کارت هم اخیستې شي او بانکي اکاونټ هم ځان ته جوړول شي.
سوریا سادات بل افغان کډوال ده چې اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي وايي په افغانستان کې د بدو امنیتي شرایطو لامل پاکستان ته تللی او هڅه کوي چې بل هیواد کې سی پناه واخلی.
زمانی که من منیسی یک شهروند منیسی یک زن افغان
زده یوی افغانی مرمنی پتوگه نشم کوله پا افغانستان که کار بکرم لهم دیم ملمه هیوات پری خود پری رسون زمی ده پاکستان می زواخیستا او دغه هیوات تراغلم
یوی افغان خبریالی شکری صدیقی ازادی راڈیو تاویل چی دامنیتی گواخون لامله افغانستان پری خود
زندگی برای اهل رسان
خبریالان او دغه زده حقون و فعالان و تحل تجوان سخت بود امنیتی گواخون و لامله ارشوام چه افغانستان پریگ ده مسرقلیم پاکستان تا ترتوه
دا پتا سیال که دا چی دا کدوالی نڑیوال سازمان آی او ایم پخپل تازه راپور که پا 2021 او 2022 میلادی کلونو که لافغانستان دا کدوالی دا زیادی دو خبر ور کرده. پا دی راپور که راغلی چه پا دی دو کلونو که دری اشاریه شپاگ میلیون افغانان لافغانستان کدوال شوی چه پا دی که اویا سلن ایران اتلا سلن نوری پاکستان یول سلن ترکیه و اروپا او دو سلن نوری نورو هیوادونو تا کدوال شوی. راپور کې راغلی چې په 2021 میلادي کال کې هغه مهال چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شول 1.9 میلیون افغانان له خپل هیواد ووتل. آی او ایم ویل دي چې له 2012 کال راهیسې له افغانستان 6.9 میلیون افغانان کډوال شوي. د آی او ایم په راپور کې راغلی دي چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 30 سلنه افغانان له کابل، هرات، ننګرهار، فاریاب او تخار نه کډوال شوي او 70 سلنه نور په نورو ولایتونو پورې اړوند دي. خو په دې راپور کې راغلي چې په همدې دوو کلونو کې 1.1 میلیونه افغان کډوال د کوربه هیوادونو د فشارونو له امله بیرته خپل هیواد ته هم راستانه شوي. په راپور کې راغلي چې په دې کې 70 سلنه یې له ایران، 18 سلنه پاکستان، 18 سلنه یې له ترکیې او اروپا او 2 سلنه نور یې له نورو هیوادونو راستانه شوي دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر هیوادونو له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکولو پروګرامونه پیل کړل، خو لا هم زیات شمېر افغانان په غیر قانوني لارو له خپل هیواده د تېښتې په حال کې دي. څه موده وړاندې نږدې 13 افغانان اروپا ته په لاره په بلغاریا کې په یوې لارې موټر کې مړه وموندل شول چې له څو میاشتو ځنډ وروسته یې څو ورځې وړاندې جنازې کابل ته انتقال شوې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او مخکې لدې چې د ازادي مجلې ته وار ورسیږي د افغانستان په اړه به نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. کاناډایي تورنټو ستار ورځپاڼې په یوه مطلب کې دا پوښتنه کړې چې آیا طالبانو د افغانستان په شمال کې اتیا نجونې زده کوونکې مسمومې کړې دي. ورځپاڼې په سرپل ولایت کې د شپږم ټولګي د زده کوونکې یولس کلنې فاطمې په اړه لیکلي چې ویلي دي د شنبې سهار ښوونځي ته له تلو سره سم یو بد بوی احساس کړ. د ورځپاڼې په لیکنه فاطمه د هغو 450 نجونو زده کوونکو له ډلې و ده چې له درې ښوونکو د یوې زده کوونکې له مور او د ښوونځي له دوو نورو کارکوونکو سره مسمومې شوي او د زړه بدۍ او تنفسي ستونزې له امله په سانچارک کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په دوام کې لولو چې یوه ورځ وروسته د فاطمې ښوونځي ته نږدې ورته بله پیښه وشوه چې د ښوونځي شپږویشت نجونې زده کوونکي او څلور ښوونکي روغتون ته ولېږدول شول چې یو شمېر یې تر اوسه په روغتون کې دي. په سرپل کې د طالبانو د معارف رئیس محمد رحماني رسنیو ته ویلي چې دغه پیښې د ناپیژنده کسانو لخوا چې هدف یې د طالبانو د رژیم بدنامولو د کیمیاوي موادو د شیندلو له امله رامنځته شوي دي. خو تورنټو سټار ورځپاڼې ویلي چې د فاطمې پلار ته دا خبره د قناعت وړ نه ده. هغه تور پورې کړی چې نجونې زده کوونکي طالبانو مسمومې کړي تر څو هغوی وبیروي چې د تعلیم له دوامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د تیر کال د یو راپور له مخې طالبان په 2021 میلادي کال کې چې په دوبی کې پر ټول افغانستان واکمن شول پر ښوونځیو او د پوهنې د وزارت پر کارکوونکو د شپږ څلوېښت بریدونو مسؤول بلل شوي وو او پر هغوی همدارنګه تور پورې شوی وو چې له څلېرویشت ښوونځیو د پوځي سنګرونو په توګه کار اخیستی دی. ګلوبل سټیزن انټرنیټي خبرونه د پښتني دورانی په نوم یوه افغانه د 2023 کال د جایزې ګټونکو اعلان کړی او لیکلی دی چې میرمن دورانی په تبعید کې د نجونو زده کوونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ګلوبل سټیزن د زده کړې او د اساسي حقونو د دفاع یو نړیوال سازمان دی. پښتني دورانی چې د لرن افغانستان په نوم یو بنسټ فعال کړی ګلوبل سټیزن ته ویلي چې د دغه جایزې ورکول دته د دغه جایزې ورکول دا پټاګه کوي چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې ته باید فوري پام وشي. د 2021 میلادي کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونو ښوونځیو ته تللو راګرځولي او د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ تړلې دي. په دوام کې لولو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د نجونو زده کړه هم له ننګونو سره مخ وه. په دې هېواد کې یوازې 30% ځوانې نجونې لیک لوست کولی شي، حال دا چې 68% هلکان او نوي ځوانان له دغې وړتیا څخه برخمن دي. میرمن دورانی ویلي د دغه واټن د کمولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده او زیاتوي لومړی باید طالبان نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي او هم د پوهنتونونو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو ل انلاین بهیره خبرو
سره له ټول تیارو بیا هم یو درنا یو څک په لولو یو هیله لرل دا ټول نو انقلاب
دا نارګل د غونډې راپور لرو په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا نشو خاصلو کسانو پکې ګډون درلود
خبرونه به په یو ناسم رنگین کړو
کوم ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور تراشي دا نندارا به ما د کلی ما
او د کسې په وی غونډه به لشيري محاوله لږ بهر شو
د خزو حضور په ډیر محسوس و بل په دې
نور مطالب هم لرو د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو لمړی به هغه غونډه ته مخه کړو چې شیر پکې نجونی او شزی وای نق پکې شزی او نجونی کوي د غونډې راپور په خواله رسنیو او په پانو کې شزی او نجونی خبروي او دا راپور هم دوی په خپل لیکي یو شمېر افغان شزینه لیکوال او ادبي بهیر پیل کړی دی دوی هر یو شن بیل 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 هی وادو آنلاین سره یو ځای کیږي د نجونو مېرمنو په خپل لومړی غونډه کې د مشاعري ترڅنګ پر دې خبرې وکړې چې څنګه دا بهیر فعال ساتل شي په بل غونډه کې چې تیر ریاکشن به وشو د غونډې پرنوم خبرې وکړې د دې ترڅنګ د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوه چې تخلیقي ادب استعداد دی که څه دا بحث په پونو خواله رسنیو کې روانه ونې خبر شو د شزین افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړي غونډه کې برخوالو د شفیق خپلواک پر یو شعر کرکټنه وکړه اخلي خپلواک په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په اړه کې احساس سره ورته دی که بدل طبعا
که اوس مخامخ یو څوک ویني حرکات در تکاری چی کلی و خبره کی یا بل که نی مخامخ دیو ده سوک اتوینی نه یوازی پا پیسرا پا آدیو بانده پا غل بانده گوندی یوازی چا غل گوری نو او بل آغا که پا مومن میرمن بید که فکر کوم امو که اوسه پتا دیر وقت تیراو دلتا بیا چی که دو ساعت دا وخت ډیر واوري به په ټول باندې رنګي کنه د څه یو خبره مې نو دې زیات توپیر ستا دې زیات خو نه هم کې دا شوم دومره ډیر آنلاین شو چې په یو نورمال حالت سره سوال دا تر درسونو نیولې ده تر ډیر نور شیان چې آنلاین شو دا یو ډول دې ته په ورځني ژوند باندې هم بدل شوم دې نه کوم رچ انسان فکر کوي چې توپیر لکه څنګه لګیږي یا نه پرېږم کوم رنګ موثر باندې نه د فکر کوم ډیر زیات دی د تنو مګه یو ځای چې را ټول نه دا مګه هغه دغه اډی خپل د آنلاین را ټول دی یو ساعت شته
افغان جونیور مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لري دي ک په جنو شهرونو کې سهار وي ممکن په جنو کې نیمه شپه وي لدی مشکل سره مخامخ شوی است
د نړۍ ستونزه ده چې دا منم لکه هیوا ته کې مثلا مخواته چې دی باندې وخت ډیر زیات سار وختي د کابل لور ته دا شپې ته نږدې کې یا مخام مخ باندې نو دا مشکل دی، لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې د غټولو دپاره کسل چې د کار نه ورکوي یو څه فیصد دی، لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی آنلاین درس دی او دې ته لکه دې خلک ټولې ویښي یو د څوک نه چې لکه له جدي کاره یا مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی، او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم د خبره ده، که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت په نیټه غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مختلفو لارو به د پاره په افغانستان کار نه ورکاو. د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسه مکمل د کسانو چې په دې ګروپ کې یو، او تر شپاړسو اتلسو د کسانو چې فعال ګډون کوي په غونډه کې، او نور د کسانو چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی، لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کې په ګروپ بحثونه کې کله ګډون کوي، او ځینې شپاړسو تر اتلسو ډېر کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبري کوو او کنه سم له لاسه څور ته ټاکي؟
بالکل اجنډا اونۍ باندې ټاکو، د چې څوک په غونډه مخکوي، څوک په غونډه راپور لیکي، څوک د چا په شعر به کره کتنه کوي، او مشاعره د دې غونډې یو وروستۍ برخه ده. نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شروع کیږي.
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ، هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پی لري؟
دا دې سخت مو کنه، لکه خپل شعر باندې کې غونډه ته خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو، ما نه غوښتل نشته وایم، خو د څه وچه شروع باندې څوک کې نو اول کې فکر کوم انجونی یو څه زړه نه ځړوي، یا خای زړه نه ځړم نه وي ډېر زیات زړه وري دي، خو د څه پایل وو نو بیا شاید ځکه جنته زړه نه څه کاو یا نه پیږم څه، نو په دې خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅول شي، او دا د ماته وروسته چې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې د پادادیاتو باندې مې پادادیاتو باندې لکه کومون کې ډېره کمه ده، ډېره محدوده ده، او په هغه محدوده کره کتنه کې به ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي، او داسې یو څه وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسېږي، که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي، یو څه تا ته نوي ولري، یو څه اثر راوسپړي، دا شی زموږ کره کتنه کې بیخي نادر دی. په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې، زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې، او کوم چې د زموږ نورو کره کتنې تاسو وګورئ بیا بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو، یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو او نه راسپړو، لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده، زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالی و، دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي، اما که چیرته ثبت نه کوي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي، آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وخت نه ثبتو که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبتوي، خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنه ډېره زیاته حساسه ده، په خصوص د نجونو برخه ډېره څه هغه خپل احساساتونه او نزاکتونه لري، که نه زه ما کومان می دا و چې یو څه د خلې او بل سره ځان خوندي احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو د احساس کله رامنځته شو د دې غره وروسته دا غونډې که ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دغه نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډه کې کېږي پاتې شي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اقل چې زه ترې خبرېږم چې افغاني ښځې بس همدای منلی دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک په چوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم له راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسل وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي مخصوص د جینکیانو دپاره، نو یو ټن باید انسان پام وکړي او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. زه او نورې نجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مه کړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم ایوله کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړې چې همغږه کړې؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نورې نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندوی یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي او افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بیخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. داسې په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده خزی پایل کی او پاره کی دا ټول هغه جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولید یې هر څه یې د دوی وسی کی
لا خپل خپلواک څخه مننه. لیوی خبرتیا وروسته به د نارینه وی غونډې ته مخ کړو چې وشه زهم پکې نه و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرګول په ولسم په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه.
کندهار
دا مشاعره په عینو مینه کې د مازګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې دي سرخی د انار وینم ګلابونه سپخې جل دي لرخسار
واه واه
او اسرایا قوت د یمن شپری شي یمن کې سرایا قوت د یمن شپری شي یمن کې یار تراوړ سو انار
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وي. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کراز مشخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو
وا وا بالکل
او هرڅو کمی پرینین زه د اوشکو په زمزم باندې
هرڅو
کمی پرینین زه د اوشکو په زمزم باندې ستاسو د لاهم کاڼی و نری نسو نازک نسو او لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي
څنګه
لوری کلمه سره د شباړي ورته ولیکي پوله پارزش د تعلیم یا خدای بابک نسو
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوریت حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې سرګندونی په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سره چا پکښې پښې چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه تل بیا داسې دغه دغه سو ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سو
همسایه توب دی لجو بخو ورکری دا خوارکان خو هم ازار لری او کندهار خود زما پا دی خوشیجی
کندهار
خود زما پا دی خوشیجی یو شفاعت او بل انار
دا انارګل مشاعره سجنې فضا تر ډیره حماسي شعرونه نیولې و او ډیری ګډونوالو د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعره ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال د افغانستان وسنۍ امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د په خبره پر ځوان کهول دي د پردوی منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهر ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نورازي چې خپل د عیدان اصولونو لپاره د خپل نوجوان طبقې لپاره د خپل ځوانانو لپاره خپل قلم خپل نعت خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغه شو وروزو چې کومو تاسو موجود هم نه وو هغه به دغه وطن لکه نور بچان غونډي دا همیشه د پاره باندې هغه څه وشي چې نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت یې ځواکي او نه به پردي هم یې فاده کتلای شي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په قربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسی مشاعره انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوشې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
دا انارګل دودیز مشاعره له یو برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه می نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیسته وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټه او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5,000 تر 6,000 پورې ګډون درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار لمخه شعر واخلي څوک وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څو په انارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم قتل شوي دي. یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټه په هدلې سي په شعر کې بستونځي وي هغه شعرونه قتل کېدل او جنې لښورې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابند نه و. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و سي هر کوم شعر بوایو کومه پابند نه و. ځکه شعرونه هم ویل سول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما قتل ده سیاست ډیر سورې خړولې دي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم ویل سول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل سوي دي. پر هغه عشقي شعرونه باندې چې د شعر له اصول سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراعت شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکې. هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل سوي هم نه دي، خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوي. د ځینو افرادو لخوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوي. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاین غونډه دایریږي، په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي، علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرې تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي، حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخی شخصی وی او یابی سیاسی مخی دلودلی. نو هغه شی مشاعری وست نکیزی، یوازی هغه مشاعری کیزی شی هغه ملی او ادبی اهداف لري.
د کندهار مجلی له مدیر مولوی غیاث څخه په مننی چې د انارګل مشاعری په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلی پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور لملالی بشیر څخاور
د سالنګ زمزمي پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمری کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمری کې د سالنګ زمزمي مشاعري ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیند لوګه بد چا حسن کړم زبا سپیلانه شوما انګار بو چیار بو او ورسته بد ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه دراتا
واه
شپبا ترګهیزا غر کفر کا څنګه دراتا یو خروار نشابوا خمار بو چیار بو
ډیر واه واه.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات شوی دی. د پولي خمری مشاعره هم له ترنمه تشنه و.
مولانا
د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعري پاړه مې د بغلان په هنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې و نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولی خمری ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې و. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانی مشاعره موجودې وي، بیا یو ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځینې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي و فلانی مشاعره ولري. نو بیا د بیلابیلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نمونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه فلایز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر ډیره پوری دغه څه بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم داخله دې ته توجه و. هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا خو لومړی مشاعرو تر ډېره ویل شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه و. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لسیدیر شو یا پنځه د شو کسانو په پکې شعر ویلي چې تبعی د یو برخه ویناوي دی. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځای مسؤلینو ویناو ته ځانګړي شي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوي یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې وړتیاوي یا ظرفیتونه څرګندوي.
ونیز غونډې للو یا سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډیر کم شوي، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښې ناستل، داسې وشمنه مو ونه کړل چې دا اونیزې غونډې بیرته را شروع کړي او بیرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنه کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځه په اډانه کې د مشال په نامه اونی زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا ټوله کې دغه څلو پر ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کښېني، سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا هېڅ شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هېڅ نه پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت یو جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده یو کلونو ته وخته چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس د اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پېړۍ اوبخې سل کاله نشات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته
شي او پښتو ژبې ته ځانګړي شي او انفاس ورکړي. د شغل رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپیریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ ازادي راډیوی مجلې ته سب کړی را لېښلې.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شم او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم. لالا به غږ وکړي چې عزت الله پاڅېږه پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره. سم دستي جګ شمه ویاله کې مخه او لاسو مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي. وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرک پسې منډې وهي. بابا پشنتی گچاړه تیر کړه شای د د برخه ده. میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې. مونږ ته درس واخلو یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب وایو نو آفرین راکړي. که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم. ډیرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم. لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
لشغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوي خبرتیا ورسته د کیسو دنیاګۍ ته مخ کړو، د شیر پاړه پنړیواله کې چې دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکو فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعر ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکټنه ل آزادۍ رادیو.
په لندن کې د عبدالوکیل سولمل د لندن کیسو د وی ټولګي په مخکټنه کې پولیسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فريدې سیال څخه.
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پایل کې پلندن کې وشو. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې پلندن کې میشتو په لزګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پایل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبنی اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبی داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو پاتړه او خبرې وکړي. دا غونډې زینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو زینو ستونزو ته اشاره وکړي. لدی ډلې افغان فعال فهمي ذهین ل لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دي ل هیواد لري د نوی نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندي کولای شي.
دو فکرونه دو سرونه د عبدالوکیل سلمل د کیسو نه مټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنی شوې دي. ل شغلی سلمل د باورو چې د دو فکرونه دو سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو ل مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه و، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپولو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته و. بل د خزو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبه برسیره دری ژبو لیکوالو هم په دری خبرې وکړې او په دې کتاب خپل تاثیر واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې تاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوې دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي لنقتی پلاوه چې هغه مو بیا په نویو کې څو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره ووم کړه چې په دې کتاب کې کومه نه کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهیدونکو خپل خبره وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبره وکړي چې د کیسې سره هغه آشنا مسلکی آشنا نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړې. او بل دې کتاب د مخکتن نام هدف یوازې د کتاب داسې ناګا ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځلې نختونه موشو او تبن ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نختونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ سب شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر لا اوریدونکو سره نشو شریکولای، لیکن تاسو په خپل خبرو کې د غونډې په پای کې امجه ته اشاره وکړه چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لري؟ کچیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوی ترلاسه شي.
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهیدونکو د نګد راسیو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغه سی غونډه وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځ د پاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې ویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او دیو میراث پای ادبی میراث پای سم پات شي. تاسو نو تبنخه خبره ده، خو ما زه اول چې ستونزه د دغه سينګا کرکتون کو او کیسه پیژندون کو راټولول ته په اروپا کې لخت ستونزمن دی.
لکه سلیکوال سلمل څخه مننه. دا ازادي دی راډیو مجلې په دې ورستیو څو دقیقو کې به له ساينس سره غوټه شوی شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری ویس پښمیتا د ناسا د تلونکو فسایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې و او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یو غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعر ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتري د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتري مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوېخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې للارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوی ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بند دی او هر بند یې درې مصرې لري په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. د هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سمباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلې پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خدا بیړی به برعکس د اروپا د کنګل وهلې سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
پیسو شام